ډیره زیاته مننه سید سمیع عباس قدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوو. په دې خبرونه کې هم په بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د پرونی ورځی غونډې حال ورکو. دوستانو هم درنګ به نور ریپورتونه ولرو. پیل خبرونه کوو. مرزی احمد زی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د مهمو خبرونو سرټکی د ناتو سرمنشي وایي چې افغانستان د تروریستانو په پناځای بدل شي نو دا به د ناتو غړو هیوادونو ته یو ګواښ وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي زموږ دښمن له رواني اړخه ماتې خوړلې ده او امریکا په پام کې لري په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې خپل ونډه زیاته کړي. د ناتو سرمنشي وایي چې افغانستان د تروریستانو په پناځای بدل شي نو دا به د ناتو غړو هیوادونو ته یو ګواښ وي. ینس ستولتنبرګ پرونه وخت په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې دا خبر وکړه. هغه زیاتوي چې په دې غونډه کې د افغان ځواکونو د تمویل د دوام په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره پر ګډو کارونو پریکړه وشوه. په دې غونډه کې ستولتنبرګ د هغې پوښتنې په ځواب کې چې ولې د ناتو متحدان باید د افغان ځواکونو تمویل دوام ورکړي ویل نوموړي ویل ځکه چې موږ په افغانستان کې حضور لرو تر څو پرې نږدو دغه هیواد یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په پناځای بدل شي. موږ یقینا په افغانستان کې د افغانانو د ملاتړ لپاره حضور لرو خو همداراز د خپل ځان د ملاتړ یا خوندیتوب لپاره هم په افغانستان کې دیره یو. د ناتو سرمنشي زیاتوي چې ناتو به په 2016 کال کې په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې حضور ولري په دې معنی چې د ناتو زر سرتیری بلا هم په افغانستان کې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي زموږ ګډ دښمن له رواني اړخه ماته خوړلې ده. صلاح الدین رباني پرون ماښام ناوخته په بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ناتو د مرستو په دوام سره به افغانستان د یو باثباته آرام او دیموکراتیک هیواد په توګه وده وکړي. ښاغلي رباني د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته وویل
In spite of many challenges we face Afghanistan
غلی ربانی ویل لټولو هغه سنزو سره سره چې سره مخامخ یو افغانستان له هغه ډیره لاسراوړنې لرلې دي چې تمه کیده. د برخلیک ټاکون کې کال په پای ته رسیدو سره موږ به لا ډاډه ویلې شو چې زموږ ګډ دښمن له رواني اړخه ماته خوړلې ده. غلی ربانی د افغانستان په اړه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو او د هغوی د متحدینو د شمنو څخه مننه وکړه او د بروکسل پرونی غونډه یې اغیزمنه وبلله. بلپلاو د افغانستان د ملي امنیت مشاور او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قماندان د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز پر اغیزمنتوب ټینګار کوي. محمد انیف اتمر او جنرال جان کیمپل پرون په کابل کې په دې اړه خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا لخوا په یوې اعلامیه کې راغلي چې دواړو چارواکو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خپلې ارزونې له یو بل سره شریکې کړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. او ټاکل شوی افغان ولسمشر نن د افغانستان او جرمني ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو د اسلامي کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته ویلي چې دغه مراسم په جرمني کې ترسره کیږي. د ښاغلي صدیق په خبره ولسمشر اشرف غنی به په دغه دوه ورځني سفر کې د هغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره هم خبرې وکړي.
دوستي افغانستان او المان یک دوستي بسیار اضافه
نوموړي ویل پر دوه اړخیزو مسایلو به خبرې وشي چې په هغه کې د المان مرستې هم شاملې دي. دغه راز پر ناتو او نورو بیلابیلو مسایلو به بحث وشي. ولسمشر غنی اروپا ته د شپږ ورځني سفر په پیل کې پاریس لاړ او د اقلیمي بدلون په اړه سرمشریزه کې ګډون وکړ. ټاکل شوی نوموړی تر جرمني وروسته سویډن ته هم سفر وکړي. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې خپل ونډه لا ډېره کړي او په همدې هدف په هغه هیواد کې د سیمې ځواکونو سره د مرستې په هدف خپل نور سرتیر ځای پر ځای کوي. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارتر کسم د ځواکونو د زیاتولو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو پرونې د استازو په جرګه کې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې دغه ځواکونه به وتوانېږي په عراق او سوریې دواړو کې بریدونه ترسره کړي. کارتر او د امریکا لوړپوړي پوځي قمندان جنرال جوزف ډانفورد روسل هغه د کمیټه له خپل سختو پښتنو سره مخامخ شول چې دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې یو خوشبینانه انزور ورکړ. اوس مهال شاوخوا 3500 امریکایي سرتیری په عراق کې شته چې په دې وروستیو کې له کورد او نور عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت ډلې څخه د سنجار ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته کړې ده. ترکی رسنۍ وایي په استانبول کې وې مترو ته سیرمه چاودنې ځینې کسان ژوبل کړي دي. د چاودنې دلیل تر اوسه معلوم نه دی، خو د استانبول د متروګانو ټول سیستمونه بند شوي دي. د ترکیې دولتي خبري اژانس انانلو وایي چاودنه په خپله اسیشن کې نه، بلکې د هغه پر پاسنۍ لاره شوې ده. د سیمې ښاروال اتیلا ویلي دا چاودنه داسې وخت شوې چې په سیمه کې ګڼه ګوڼه وه او د ده په خبره 15 کسان پکې ژوبل شوي دي. اتیلا وایي دا ښایي بمي چاودنه وي، خو د استانبول د ښار چارواکي وایي د برېښنا د ترانسفر له کبله پیښه رامنځته شوې. استانبول د ترکیې تر ټولو لوی ښار دی چې شاوخوا 15 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي. د ارمنستان په پلازمېنه ایروان کې لږ تر لږه 3000 د دغه هیواد په اساسي قانون کې د هغه بدلون په اړه اعتراض وکړ چې له مخې به یې ښایي د ولسمشر د واکمنۍ دوره وغځېږي. دغه لاریون چې د نوي ارمنستان په نوم یو مخالف خوځښت لخوا تنظیم شوی و، پرون د پلازمېنې د آزادۍ په څلور لارې کې پیل شو. دوی شعارونه ورکول، د ولسمشر د لرې کېدو غوښتنه یې کوله او ویلې چې باید نوی ولسمشریز او پارلماني انتخابات وشي. لاریون مشران وایي د خپلو غوښتنو تر منل کېدو پورې به اعتراضونو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی د ډسمبر په 6 نیټه د اوسني ولسمشر د هغه وړاندیز په اړه ټول پوښتنه وشي چې په اساسي قانون کې د بدلون په اړه یې کړې ده. د ده وړاندیز دا دی چې په ارمنستان کې پارلماني نظام وي چې هلته ولسمشر نه بلکې صدر اعظم واک لري، خو مخالفین وایي د دې بدلون هدف دا دی چې ولسمشر وکولی شي تر 2013 کال وروسته هم چې دوهمه دوره منه پای ته رسیږي په واک پاتې شي. او د روسیې په ځینو سیمو کې د غیر قانوني الکولو له کبله د مرګونو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د روسیې د تحقیقاتو د کمیټې ویان ولادمیر مارکین پرون ویلي چې لسګونو کسانو وروسته له هغه مړه یا په روغتون کې بستري شوي چې تقلبي الکول یې څښلی و. دا پیښه په دې وروستیو ورځو کې د روسیې په کرانسیور، یارسک، خواشیوا او مسکو کې شوې ده. مارکین د دې الکولو د څښلو له کبله د مسموم شوو کسانو شمیر ونه ښود، خو دا یې وویل چې د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د خبرونو پای.
دوستانو، خبرونه مو له آزادۍ راډیو نه واورېدل چې مرسي احمد زی درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویبپاڼه ساتي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. په دې خپرونه کې مو دا موضوعات او رپورټونه راټول کړي دي. ناټو له افغانستان سره یو اربیا د مرستو ژمنه تازه کړې دي. پرون په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په هغه درو ټکو چې موافقه وشوه، یو یې هم دا دی چې ناټو به په 2018 کال کې په کابل او افغانستان په ځینو نورو سیمو کې حضور ولري. دا په دې معنی چې خپل 2000 سرتیري به لا هم په افغانستان کې وساتي. په دې موضوع په ریپورت سربیره دا چې دغه پریکړې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي، له پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل سره مرکه لرو چې وایي
که چېرته په افغانستان کې د ناټو قوتونه، د ناټو حضور او کومکونه نه وي، امکان د دې لري چې افغانستان په مرکز کې تروریزم بدل شي.
د هلمند نوی امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي ډېر زر به د هغه سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په دې وروستیو کې د حکومتي سرتیرو له لاسه وتلي دي. د ننګرهار روغتیایي چارواکي ویلي تیرو اتو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې 6000 ماشومان د پولیو د واکسینو څخه محروم پاتې شوي دي. پرون د ایډز یا ایچ آی وی ایډز ناروغۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې هم دغه ورځ لمانځل شوې. په اړه یې رپورټ لرو. امریکا په پام کې لري چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې لپاره په عراق کې نوي ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا موضوع به هم وڅېړو. دا به هم واورئ چې ترکیه وایي روسیه هڅه کوي پر انقرې د تورونو له لارې د ترکیې له هوایي حریم څخه د خپل هوایي ځواک پر سرغړونې پرده واچوي. د انصاف په لټه او ازادي اورېدونکي پروګرام هم له یاده مباسي. ناتو له افغانستان سره یو اربیا د مرستو شمنې تازه کړي. پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ناتو موافقه وکړه چې په افغانستان کې به خپل رول ته چې ماموریت یې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ملاتړ او هغوی ته په سلا مشورو ورکولو متمرکز دی دوام ورکوي. د دې تر څنګ ناتو له افغانستان سره په ځینو نورو برخو کې هم د مرستو شمنې وکړي. په بروکسل کې نوریاس نوري د نور تفصیل به له دواورو.
ناتو موافقه وکړه چې راتلونکی کال به په افغانستان کې 2000 پوځیان وساتي. د ناتو عمومي منشي یانس استولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو او د افغانستان په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یو خبري کنفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د خپل راتلونکي رول په اړه نوې پریکړې وکړي.
We agreed to sustain the
president. لومړی موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې خپل د قاتم ملاتړ ماموریت تر دې هواد د زنونو په ګډون په 2014 میلادي کال کې ادامه ورکړو. شاوخوا 2000 سرتیری به دغه ماموریت مختوري. زه د ټولو متحدینو او شریکانو د ډیرو کلکو ژمنو هرکلی کوم چې په دغه کچه د ځواکونو د ساتلو لپاره د مرستې په برخه کې کړي دي.
Troops contributions.
د ناتو د اوسنی ماموریت چې د محارب ماموریت له پای ته رسیدو سره سمې د روان میلادي کال له پیله رسمن پیل کړی. مرکزي قومندانۍ په کابل کې د خو په پلازمینه سربیره کندهار، هرات، مزار شریف او لغمان کې هم د زنونو په کچه مرکزونه فعال دي. د ناتو عمومي منشي استولتنبرګ د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره راتلونکي کال به دغه ماموریت بڼه بدل نه شي وویل. ناتو به بیا په جګړو کې ښکېل نه شي خو له افغان امنیتي ځواکونو سره به چې د ده په وینا تر اوسه یې په خپلواکه توګه د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې خپله وړتیا ښودلې لازم ملاتړ ته ادامه ورکړي. د ناتو عمومي منشي وویل ډېرو هیوادونو د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او ثبات لپاره د مالي مرستو په ګډون نوې ژمنې وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو اوږدمهاله تمویل هم هغه مسله وه چې پرون وزیرانو وڅېړله او پریکړه وکړه چې د دغو ځواکونو د اوږدمهاله مالي لګښتونو د یقیني کولو په اړه به له نړیوالې ټولنې سره ګډې هڅې پیل کړي. ستولتنبرګ وویل یو شمېر هیوادونو په دې برخه کې نن هم ژمنې وکړې چې زه یې هرکلی کوم، خو په دې اړه به د ناتو د راتلونکي کال په سرمشریزه کې چې ټاکل شوې په جولای میاشت کې د پولنډ په پلازمینه وارسا کې جوړه شي پریکړه وشي. د 2012 میلادي کال د شیکاګو د سرمشریزه د پریکړې په اساس د افغان امنیتي ځواکونو مالي لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دي د 2012 میلادي کال تر پایه یقیني شوي او ناتو غواړي چې د 2018 نه تر 2020 کال پورې د 3 نورو کلونو لپاره دغه مسله ډاډمنه کړي. ناتو دغه راز له افغانستان سره د اوږدمهاله ملګرتیا یا شراکت په اړه چې د قاتم ملاتړ د ماموریت له پای ته رسیدو وروسته به په دې هیواد کې تر ډیره په ملکي بڼوي هم موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د وضعیت او وروستیو پرمختګونو تر څنګ له نړیوالې ټولنې سره د ښې حکومتدارۍ، د فساد د له منځه وړلو او بشري حقونو ته د پراختیا ورکولو په ګډون په ځینو نورو برخو کې د هڅو د پرمخ بیولو ژمنې وکړې. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې پر نتیجې رضایت څرګند کړ. زه ډاډه یم چې د ناتو د متحدینو او شریکانو د ملاتړ په دوام سره به افغانستان باثباته سوکاله او دیموکراتیک هیواد ته په رسیدو کې ثابت پرمختګ وکړي. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن هم دوام کوي چې پکې تر ډیره د هغو نویو چیلنجونو او هغو ته د رسیدګۍ پر لارو چارو خبرې کیږي چې ناتو په دې وروستیو کې ورسره مخامخ ده. د ناتو عمومي منشي یانس استولتنبرګ وویل هغه امنیتي وضعیت چې نن ورځ موږ ورسره مخامخ یو تیاره دی. ترورستي حملې، ډیره بې ثباتي او له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونې د هغه په وینا هغه جدي چیلنجونه دي چې له مختلفو لورو یې متوجه کړي دي او ناتو باید ورته ځواب ووایي.
ومورېدل چې پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې پر دریو ټکو پریکړه وشوه. لومړی دا چې ناتو به په 2014 کال کې په کابل کې او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې حضور ولري. په دې معنی چې 2000 سرتیري به لا هم په افغانستان کې وي. دوهم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل پر دوام لنړیوالې ټولنې سره د ګډ کار په اړه، دریم د ناتو سرمنشي د افغانستان د خلکو د ملاتړ په هدف د یو ملکي پروګرام د پیلېدو خبره وکړه. دغه پریکړې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي؟ فریبا ظاهر له یو افغان پوځي کارپوه اتي کلام مرخیل سره مرکه کړې ده او په سر کې هم دا پوښتنه ترې کړې.
دا یو ضرورت ده. د جهان پیښې وښودي او د افغانستان پیښې هم وښودي که چېرته په افغانستان کې د ناتو قوتونه، د ناتو حضور او کومکونه نه وي، امکان د دې لري چې افغانستان په مرکز کې تروریزم بدل شي چې بیا د دې خطر منطقې ته او جهان ته به ډېر زیات شي. دا یوه موضوع ده. دویمه موضوع دا ده چې تاسو خبره سي په دې اواخرو کې مشکلات په افغانستان کې ډېر زیات شوي دي غدغه دي چې د افغانستان قوتونه تر اوسه هغه سینه دي سمبال تر کوم چې لازم ده او تقریبا په تمام افغانستان کې جګړه روانه ده. دوام دي دي چې خلک ته ډېر زیات اندېښنې راولاړې دي. نو د ناتو وجود چې دغه 2000 عسکرې اعلان کړي دي او کومکونه ورسره وکړه، دا تاثیر رواني هم لري او اړینه هم ده او دا یو ښه پیام ده.
بله، لکه چې تاسو هم مخکې یو په یو ډول یادونه ورته کړې چې لا هم افغان ځواکونه په هغه ډول چې اړتیا یې وه نه دي پیاوړي سوي. په دغه غونډه کې د ناټو سرمنشي ویلي دي چې دوی لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست وړاندې تر 2018 کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل خبره کړې وه، اوس وایي چې دغه تمویل به یا د دې تمویل موده به غځي تر 2020 کال پورې. نو که چېرې راسو دې ته چې له پوځي لحاظه د نور څلورو کلونو لپاره د ناټو مرستې به د افغانستان لپاره څونه ګټور وي، یعنی د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره
ډېرې زیاتې ګټورې بکېږي. واضح خبره ده چې دغه اعلان د دوی له نقطې نظر د مورال هم ډېر زیات تاثیر کوي او له نقطې نظر د دې چې مثلا دوی کومکونه خپل کوي او دا کومکونه د دوی په اردو باندې چې ډېر مؤثریت کوي او هغه ته ډېر ضرورت ده، ځکه چې د دوی له اکمالاتو نه بیا اردو نشي کولی خپل وظایف سرته ورسوي. په دې خاطر باندې د دوی دغه حضور هم چې 2018 کال یا زیات لکنه او دغه کومکونه چې دوی اعلانوي دا ډېر زیات تاثیر لري او زه فکر کوم چې دا کومکونه کې ادامه وکړه زموږ اردو به وکولی شي په کم وخت کې په خپلو پښو ودرېږي.
بله جنرال صاحب، افغانستان په پرله پسې ډول د پوځ کې د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا ټینګار کړی دی او تل وایي چې موږ زموږ دغه هوایي ځواکونه باید پیاوړي سي، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي د ناټو په دغه ناسته کې یا په دغه غونډه کې په دې اړه کومه یادونه نه ده سوې. نو ستاسو په نظر دغه ستونزه به څه ډول هواریږي؟
لپاره د دې چې هیڅ قوت نن د دل هوایي قوتونه نشي کولی خپل فعالیت ته دوام ورکړي، چې هغه هم اکمالات کوي هم سرباز رئیسي هم په جنګ کې غودي خپل فعالیت سي او هغه نقاط چې امنیتي قوتونه له ساحې نه لرې دي هلته دښمن ده، دا هوایي قوت هلته کولی شي فعالیت وکړي. یعنې هوایي قوت یو اردو نیم وجود ده. که چېرته دوی په دې خبره کې بیا هم سالنګاري کوي او دا هوایي قوتونه زموږ نه پیاوړی کوي، بیا هر څونه کومکونه چې دي وکړه کومکونه بې ځایه.
بله جناب صاحب، ناټو په ملکي برخه کې هم د مرستې ژمنه کړې، لکه چې د ناټو عمومي منشي ویلي دي چې موږ به د غوڅ ملاتړ ماموریت وروسته یو بل د افغانستان د ملکي خلکو د ملاتړ په برخه کې یو پروګرام پیلوو. ستاسو په نظر ناټو دغه وعدې چې پرونه کړې دي څونه کولای شي چې عملي کې په افغانستان کې تر اوسه څونه عملي کړې دي او که چیرې عملي سي دا به د افغانستان پر راتلونکي ثبات باندې څه اغیز ولري؟
اول خو که په حقیقت کې په رښتیا هم زموږ خلکو ته کار پیدا سي، فقر کم سي، بیا نو څوک څه مجبوریت لري چې توپک په اوږه او بیا له مخالفینو سره ودرېږي؟ اکثرا دا جلبجز په دې باندې د مخالفینو سره ده چې په افغانستان کې کار نشته، بیکاري ده، بېوزلي ده. نو که چېرته دا پروګرامونه د ملکي دلته عملي کېږي، واړه واړې کارخانې جوړېږي یا مثلا نور هغه کارونه چې په زراعت کې دي په نورو چې خلک مشغول سي، وخت چې خلک مشغول سي او ګوړه جوړې را پیدا شي هغه نو جګړه څه کوي څه کوي؟
دوستانو و د اتکولا مرخیل چې د افغانستان د پوځي چارو کارپو دی لاغه سره مو په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستیو پریکړو په اړه مرکه واوریده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د هلمند نوی امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرچنګ وی ډیر زر به د هغه سیمو د نیول لپاره عملیات پیل کړي چې په دې وروستیو کې د حکومتي سرتیرو له لاسه وتلي. سرچنګ په یو خبري غونډه کې ویل وسلوال د ګرمې هوا له موسم څخه په استفادې یو شمېر سیمو کې ډلې بریدونه وکړل، خو تر دې وروسته به افغان ځواکونه د دوی په ضد عملیات پیل کړي. له هلمند څخه د الیاس تایی رپورټ اورو.
د هلمند امنیه قمندان وایي دغه سرتیرو په بیرته جمع کولو او ترتیب بوخت دي چې په دې وروستیو نامنیو کې سره پاشل سوي او په بیلابیلو سیمو کې په وړو او غټ عملیاتو بختي. مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ په یو خبري ناسته کې ویل ژر به د باباجي په شمول په مارجه او نادري ولسوالیو کې عملیات پیل کړي او وسلوال به د غسیمو وباسي چې تیره میاشت دی د وډلیز برید په ترڅ کې د افغان ځواکونو څخه نیولې وي. سر جنگول وسلوال ته په دی ورستوی بردونی کې سخت لپاته وشته دی او د مقاومت توان نه لري.
من په دې نیزو ورځو کې چې قواو په ترتیب او تنظیم لګیا یو چې په دغه جنګو کې د قواوې ډېرې تارک شوې وي اوس هم بېرته منظمې کړې دي انشاءالله تعالی. په دې ډېرو نیزو ورځو کې به تاسې وګورئ چې د باباجي او د مرجي د سیمې عملیات به شروع کېږي.
ابنی کمانډان ول په اوس ورځو کې نه یوازې واسړه دا او موسم د افغان سپتیرو په ګټه دی بلکې د وسلوالو ترمنځ د مشرتابه پر سر مخالفتونه هم ډېر سوي دي. مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ زیاته کړه په مرجع او نادلی کې ډېرې سیمې ځکه د افغان ځواکونو د لاسه وتلې چې ډېر موده په مخامخ جنگونو کې برخه نه واخیستې او وسلوالو هم د موسم او ګرمۍ اواز څخه په استفادې وکولای شو خپل تشکیلات منظم کړي او پر یو شمېر سیمو ډلې بردونه وکړي.
امکانات خدای چې استن د بابو اصلو وخت هم داسې و چې اراضي د طالبانو په ګټه وه بلکې موږ قواوې هم ډېر وخت داسې د جنګ لپاره آماده نه وې په غفلت کې ګیر شوې او یو وارې دوی یو تهاجم وکړ دوو خواونه او یو څه وړاندې راغلل. وروسته د دې نه موږ د طالبانو نه ډېرې قوي وسلې لرو موږ اوس چورلکې هم لرو او نورې تیارې جنګي هم لرو بیا د ائتلافي ځواکونه هم هوایي بریدونه کوي او بل د موږ خپل کمانډویان هم د افغان خطکي او اپریشن عملیات کوي او د موږ قوه خپله هم اوس غښتلې ده توپونه لرو ټانګونه لرو.
سر جنگول په دې عملیاتو کې به د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت ځواکونو هم د افغان ځواکونو سره د هوایي بریدونو په برخه کې مرسته وکړي. هغه د عملیاتو د پیل دقیق وخت په ډاګه نه کړ خو ویل په روانونه کې به پیل سي. د پولیسو چارواکي په داسې حال کې د مرجع او باباجي په سیمو کې د وسلوالو په ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې په یادو سیمو کې ګڼ شمېر وسلوال لا هم د افغان ځواکونو په وړاندې سخت مقاومت کوي او په تېرو یوه میاشت کې په دغه سیمو کې د وسلوالو په ضد د افغان ځواکونو هیڅ ډول پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. محمد الیاستی، د ازادۍ رادیو، هلمند.
دا ننګرهار روغتیایي چارواکي ویلي تیرو اتو میاشت راهیسې په ننګرهار کې 6000 ماشومان د پولیو واکسینو څخه محروم پاتې کیږي. په دې اړه د ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینوارې تفصیل راکوي.
په ننګرهار کې د پولیو واکسینو درې ورځنی کمپاین د سې شمې په ورځ پیل شو. د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کموال د دې کمپاین په پرانیستو غونډه کې وویل چې دوی په پام کې لري په دې کمپاین کې 6500 ماشومان واکسین کړي، خو نوموړی وایي لا هم په یو شمېر ولسوالیو کې د پولیو واکسینو د نه تطبیق ستونزه پر ځای پرته ده چې دا ځل به هم د پخوا په څیر 6500 ماشومان د پولیو واکسینو څخه محروم پاتې شي.
تقریبا اتم میاشت راهیسې په دې نه توانېدلي چې خپل په حدود 6500 ماشومان په ځینو ولسوالیو کې د نامنیو او همدارنګه د مشکلاتو له وجې نه دغه واکسین کو چې دغه ولسوالۍ عبارت دي د بالانه د اچین اکثره ساحې د کوټ ساحې او همدارنګه د بچکوټ په ولسوالۍ کې موږ په دې نه قدر سوي خپل ماشومان واکسین کو او په دغه کمپاین په جریان کې هم موږ دغه ستونزو سره مخ یو. خو بیا هم موږ په ټولو ځې دخلو خواوو چې هغه د حکومت سره موافق دي که مخالف دي غوښتنه کوو چې صحت یو غیر سیاسي پروسه ده او خدای مکړه هر هغه ماشوم چې پولیو وخته کېږي د دې حساب علاج ناروغۍ مسؤلیت پلاته د دوی کورنۍ ته کېږي.
کموال وویل چې د تیرو څلورو میاشتو په موده کې د پولیو وایرس اته پیښې ثبت شوي چې یوازې شپږ پیښې په اچین ولسوالۍ کې دي. دی وایي د دغو پیښو وایرس د هغو پاکستاني کډوالو څخه نورو ته انتقال شوی چې په اچین ولسوالۍ کې میشت وو.
او وایرس کله یو ماشوم ته رسېږي په ډېر اسانۍ هغې نه نورو ماشومانو ته هم رسېږي او اوس د مهاجرتونو او داخلي بېجایه شوي چې کوم د پاکستان د هېواد د اورګزیو او افریدوی نه راغلي دي او همدارنګه د موږ خپل داخلي مهاجرین دا یو جدي ستونزه ده. د موږ اوله مثبته واقعه هم چې دغه وایرس د موږ خپل وایرس نه د هغه موږ د ګاونډي هېواد نه انتقال شوی پاچین ولسوالۍ کې خلک میشتو او هغوی په پاچین ولسوالۍ کې دغه ناروغي نور ماشومان ته رسولې وه. متاسفانه اوس زموږ اکثره ماشومان د پای دغه ناروغۍ باندې حساسې دي.
د روغتیا رسد د معلوماتو له مخې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د ننګرهار په زرګونو ماشومان د پولیو واکسینو څخه بې برخې پاتې کیږي چې ستر لامل یې ناامني ده. د دوی په وینا کچېرې دا ستونزه همداسې پر ځای پاتې شي په دې ولایت کې به د پولیو پیښې زیاتې شي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو اوریده خو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. اوس هم رازو یو بل رپورټ ته واخه دا دی چې پرون چې د دسمبر لومړۍ نیټه وه په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د عامې روغتیا وزارت په خبره د 2014 میلادي کال تر پایه له 1.5 څخه ډېر کسان په دې وایرس اخته شوي، خو په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښیي چې له 3000 څخه ډېر کسان له دې وایرس څخه رانیسوړي. ناجیه صافی په دې موضوع رپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ایچ آی وی ویروس د وژونکي سونامي په نوم یادوي او وایي چې د دې وزارت موندنې ښیي چې له 2010 نه د 2014 میلادي کال تر پایه 1,340 کسان په دې ویروس اخته شوي دي. د دغو موندنو په اساس 1,401 تنه نارینه، 328 ښځې او همدارنګه 68 تنه تنکي ځوانان په افغانستان کې په دې ویروس اخته شوي دي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د ایچ آی وی ایډز سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې غیر مشروع جنسي اړیکې د دې ویروس د انتقال عمده علت دی. ښاغلي فیروز د افغانستان له اطلاعاتو، کلتور او حج او اوقافو وزارتونو وغوښتل چې د دغه ویروس د خطرونو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
یو لړ فکتورونه چې د دې ویروس د زیاتېدو عامل دي په افغانستان کې موجود دي. مونږ فکر کوو چې د ایچ آی وی ویروس یو علت نامشروع اړیکې هم دي، خو یو موضوع چې په افغانستان کې ورته پام نه کیږي هغه په نارینهو کې هم جنسګرایي ده. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خلکو د عامه پوهاوي په برخه کې مهم رول لري.
خو په افغانستان کې د نړیوال روغتیایي سازمان موندنې ښیي چې 3500 کسان په دې هیواد کې په ایچ آی وی ویروس اخته دي. دا سازمان وایي چې د ایچ آی وی ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې له افغان حکومت سره په ګډه خپلې هڅې زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د دې سازمان یو استازي ایمان چینکای په دې اړه وویل: دا وایي موږ باید خپلو هڅو ته ادامه ورکړو تر څو یقیني شي چې دا ویروس کنټرولېږي، او هغه کسان چې په دې ویروس اخته دي باید ورته صحي خدمات ورسول شي. موږ باید عامه پوهاوی ډېر کړو. د دې ویروس سره مبارزه یوازې د صحي برخې دنده نه ده، بلکې ډېرې ادارې باید په دې برخه کې کار وکړي. باید ووایم چې د ایډز ناروغۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ یو ښه فرصت دی تر څو خپلې ژمنې عملي کړو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې لري چې د دې ویروس د خطرونو او مخنیوي لپاره په مختلفو سیمو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه پراخ کړي. د غرض د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ او حج او اوقافو وزارتونه او یو شمېر دینی عالمانو هم د ایچ آی وی ایډز سره د مبارزې په نړیواله ورځ کې له خلکو وغوښتل چې اسلامي اصول په پام کې ونیسي او له هغو اعمالو لاس واخلي چې د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د پاکستان په لور وسلوالو د پاکستان په ستر تجارتي خار کراچي کې د نظامی پولیسو پر یو موټر برید کړی چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه دوه پوځي یا نظامی پولیس وژل شوي. د دې خار امنیتي چارواکو چې دغه برید کوونکي تر پیښې وروسته تښتېدلي، خو زیاتوي چې د هغوی د نیولو لپاره یې تلاشي او عملیات پیل کړي. په عین حال کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د برید په کلکو ټکو غندلی. له پېښور نه زبی مومن په دې اړه نور تفصیل راکوي.
وسلوالو د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې د پاکستان د ملټري او نظامی پولیسو پر یو موټر برید کړی او هغه ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګه په یو خبر کې بیان کوي ویلي چې نامعلوم وسلوالو د سه‌شنبې په ورځ د کراچۍ ښار د سدستیمې په ایمیجن روډ کې د نظامی پولیسو پر یو موټر ناتار ډزې وکړې چې په ترڅ کې لږ تر لږه دوه نظامی پولیسو وژل شول. په عین حال کې د ښار امنیتي چارواکي وایي چې پر دغو پولیسو هغه وخت مخپټ وسلوالو برید وکړ چې د هغوی موټر له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې و. د چارواکو په وینا که څه هم برید کوونکي تر پیښې وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلي، خو په خبره چې د هغوی د نیولو لپاره یې تلاشي عملیات پیل کړي دي. د دغه ښار د پولیسو یو جګ پوړي مشر ډاکټر جمیل د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل: برید کوونکي چې مخونه یې پټ کړي او پر یو موټر سایکل ناست وو، د شاله خوا د نظامی پولیسو پر موټر برید وکړ چې په نتیجه کې په موټر کې ناست دواړه پولیسان سخت ټپیان شول چې بیا وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. کراچی د پاکستان تر ټولو ستر تجارتي ښار دی چې امنیتي ځواکونو په کله تېرو دوو کلونو راهیسې د ترهګرو، سړي تښتونکو او نورو جرمونو کې ککړو کسانو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي. په دې وروستیو کې په دې ښار کې پر امنیتي ځواکونو په داسې وخت کې بریدونه ډېر شوي چې پاکستاني پوځیانو د تېر کال له جون راهیسې افغان پولیسو سیرما په شمالي وزیرستان او ځینو نورو قبایلي سیمو کې د ضربیازه په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. که سوم وسلوالو تر دې مخکې په کراچۍ کې پر پولیسو رینجرز واکونو او ترافیکو بریدونه ډېر کړي، خو دا لومړی ځل دی چې دوی پکې نظامي پولیس هم په نښه کړي دي. له بلې خوا د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په کراچۍ کې د ملټري پولیسو پر موټر وسلوال برید په سختو ټکو غندلی، د روانو پوځي عملیاتو غبرګون بللی او د پیښې د بیړنو تحقیقاتو امر ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې تر دې دمله کومې وسلوالې ډلې د دغې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. یو ور بیا مرزی احمد زی ته وکړو او د افغانستان نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
د ناتو سرمنشي وایي که افغانستان د تروریستانو په پناه ځای بدل شي نو دا به د ناتو غړي هیوادونو ته یو ګواښ وي. ینس ستولتنبرګ پرونه وخت په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې دا خبر وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي زموږ ګډ دښمن له رواني اړخه ماتې خوړلې ده. صلاح الدین رباني پرون ماښام ناوخته په بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ناټو د مرستو په دوام سره به افغانستان د یو باثباته آرام او دیموکراتیک هیواد په توګه وده وکړي. ټاکل شوی افغان ولسمشر نن د افغانستان او جرمني ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته ویلي چې دغه مراسم په جرمني کې ترسره کیږي. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې خپل ونډه لا ډېره کړي او په همدې هدف په هغې هیواد کې د سیمه ییزو ځواکونو سره د مرستې په هدف خپل نور سرتیري ځای پر ځای کړي. ترکی رسنۍ وایي په استانبول کې وې مترو ته څیرمه چاودنې ځینې کسان ژوبل کړي. د چاودنې دلیل تروسه معلوم نه دی. او د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې لږ تر لږه 3000 د دغه هیواد په اساسي قانون کې د هغه بدلون په اړه اعتراض وکړ چې له مخې به یې ښایي د ولسمشر د واکمنۍ دوره وغځیږي.
دوستانو مرسی احمد زی وچی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی در وول تاسو کولی شئ چې تفصیلی زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. مخکې له دینه چې اونیز پروګرامونو ته ولاړ شو د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. ترکیه وایي روسیه هڅه کوي چې پر انقرې د تورونو له لارې د ترکیې له هوایي حریم څخه د خپل هوایي ځواک پر سرغړونې پرده واچوي. د روسیې ولسمشر ترکیه تورنه کړې چې له داعش څخه د تیلو د اخیستلو د معاملې د خوندي ساتلو لپاره یې د روسیې الوتکه ویشتي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ وړاندې کوي. ورپسې د انصاف پلټه او ازادي اورېدونکو پروګرامونه مه هېروئ.
د ترکیې صدر اعظم د روسیې د ولسمشر دا خبره چې وایي انقرې له داعش سره د تیلو د خپل معاملې د دوام په هدف روسي الوتکه ویشتې رد کړه. احمد داود غلو نن وویل ماسکو هڅه کوي چې د دې تورونو له لارې پر هغو سرغړونو پرده واچوي چې روسي الوتکو د ترکیې له هوایي قلمرو څخه ترسره کړي دي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترکیه تورنه کړه چې له داعش څخه تیل اخلي او د همدې معاملې د خوندي ساتلو په هدف یې د روسیې الوتکه غورځولې ده. د ترکیې صدر اعظم داود اوغلو یو ځل بیا له روسیې وغوښتل چې خپل پوځي او ډیپلوماتیک چینلونه پرانیستي پرېږدي. نوموړي وویل د مسکو دریس د سوریې له بحران څخه د روسیې او ترکیې شخړه جوړه کړې ده. دی وایي موږ له خپلو متحدانو سره نږدې همکاري لرو. موږ به د داعش د منځه وړلو لپاره د دې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د یو غړي په توګه خپلو هڅو ته دوام ورکړو. هیله مند یو چې داسې پېښه بیا تجربه نه کړو او د دغه شان پېښو لپاره پارونکي کارونه هم تکرار نه شي. خو په دې کې هېڅ شک نشته چې ترکیه به د خپلو ملي ګټو او پولو ساتنه وکړي. اخوا بیا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما په خپلو تازه څرګندونو کې له ترکیې او روسیې غوښتي چې خپل منځي اړیکې نورې هم بحراني نه کړي. ولسمشر اوباما نن په پاریس کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کتنې پر مهال وویل ترکیه له ځانه د دفاع حق لري، خو د هغه په خبره ټولو خواوې باید پر مشترک دښمن یعنی داعش تمرکز وکړي. ترکیه ټینګار کوي چې د دې هیواد لخوا وشتل شوې روسي الوتکه د ترکیې هوایي حریم ته داخله شوې وه او مخکې له دې چې وشتل شي څو ځله ورته خبرداري هم ورکړل شوې وه. خو روسیه وایي چې د دوی الوتکه د سوریه په خاوره کې وشتل شوې ده.
د انصاف پلټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
د
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین سوای
کوتي ازری په ګرکوه ازر کې ان شاء الله موږ ژوندونه پتي ور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو سلام. د انصاف په لټه کې د خبرونه کې بو د سید یوسف ستونزې راخېستې. سید یوسف د ازادي راډیو ور په کومه هیله ډبولې ده په خپل به له دوا ورو چې د خبرو پښتو ژباړه خان محمد سین را سره شریکوي.
ما سید یوسف هست، یک تن از معیوبین شهر کابل هستم. مشکل ما ماشای سال 1300
زمانم سید یوسف ده د کابل خار یو معلولیم. زما ستونز زمونږ د 1393 کال د ماشونو پاړه ده. کله چې مونږ د معیوبین ریاست ته ولاړو نو حواله شي رته لدې چې دا وګوري یای بررسی کې راته وویل چې تاسو دوه نمونه یې په دوه ځایونو کې مو کار تاخست. دا یې هم راته وویل چې تاسو ولایت ته ولاړ شئ، سارنوالۍ ته ولاړ شئ چې دوه نمونه یې. زه خپل ولایت ته ولاړم، هلته مې عریضه وکړه. زه او یو بل کس هم و، موږ ته یې مکتوب راکړ او هغه مو راوړ د معیوبینو ریاست ته. دا د تیر کال د عقرب د میاشتې وروستۍ نیټې وې. بیا دوی راته وویل چې موږ اوس بودیجه نه لرو، نو چې کال ته مو ستاسې معاشونه حواله کول دا معاشونه به هم ورسره حواله کړو. خو بیا مو چې مراجعه وکړه بیا یې راته وویل چې بودیجه نه لرو. نه پوهیږم چې زمونږ دا معاشونه دوی خپله فریبکاري کړې ورنه استفاده کړې او که څنګه.
د انصاف په لټه کې
د سید یوسف د تیر کال د ماشتون زمو د شهیدانو او معلولینو وزارت د شهیدانو او معلولینو لمرستیالې جمیلې افغانی سره شریکه کړي. نوموړې وویل
خدای وروره مونږ په دواړه هړک کې مشکلات لرو. یو د دونه کسان دی چې دوه کارتونه لري او د دوه کارتون نه حقوق اخیستي. ما نه مخکې اداره چې وو هغوی بیا په سارنوالۍ کې یو تعداد کسان معرفي کړی دی چې هغوی دوه کارتونه لري او د دوه کارتونو نه حقوق اخیستي دي. مونږ اوس د سارنوالۍ احکام دپاره منتظر یم. بعض کسان دا دی چې خپل لمغه جریمه نقدي جریمه او دا شیان هم پرداخت کړی دی او یو تعداد زیات زمونږ کسان پاتې دي چې هغه مسله حل شي. او تقریبا څو ځل مونږ ریاست جمهوري ته هم مکتوب ولیکل، پارلمان ته هم، سارنوالۍ ته هم که دوی روزانه مراجعه کوي او د دوی مشکلات دی ځکه دواړه کارتونه اوس بند شوي دي، هغوی نشي چې خپل حقوق حاصل کړي. مونږ طرف نه ټول کارونه شوي دي. امیدوار چې په نږدې راتلونکي مونږ ته دولت رهنمایي وکړي چې نهایي فیصله څه به وي. خو مونږ چې پیشنهاد کړي وو چې یو مقدار دغه حقوق جریمه په شانتې دوی نه واخلي او هغه حقوق چې دوی زیاتره اخیستی دي هغه هم دوباره مسترد کړي. امیدوارم چې نږدې راتلونکي دا مشکل حل شي. بعض کسان هم دی چې بعض داسې مشکلات لري چې په یو کار کې دوه کسان د خودی لږ هغه هم دی ډېر مهارت هم پکار دی. کېدای شي چې د دوه کسان یو نوم به وي، د پلار هم یو نوم به وي، خو د نیکه نوم کې چې لږ مختلف وي یا ولایتونه مختلف وي. خو متاسفانه چې تر اوسه پورې مونږ یو داسې جامع او ملي ډیټابیس نه لرو ځکه دا مشکلات لرو. چې تاسو ته خپل شکایت ویلی دی هغه کېدای شي چې دوباره عریضه وکړي کې هغه یو څه مراحل هغه عریضه غواړي چې هغه وشي هغې نه پس د هغوی حقوق اجرا کېږي مونږ څه مشکل نه لرو. په تخصیص په باره کې چې ولې تخصیص نه ورکول کېږي تقریبا د وزارت مالیه سره مونږ څو ځل تر اوسه پورې درخواستونه مونږ کړی دي چې دا کال مونږ ته تخصیص ډېر کم ورکړی دی. دا کال پروسه کال هم تخصیص کم راغلی او سږ کال هم تخصیص کم دی. دا مشکل وزارت مالیه سره دی. خو امیدواریم چې له خیر سره نن یا سبا وزیر صاحب بهر نه راشي هغوی شورای وزیران سره وزارت مالیه سره مجلس لري انشاءالله یو نهایی حل ورته پیدا شي. چې دا تخصیص راغلو بیا انشاءالله مونږ اعلان کوو دوستان ته خبر ورکوو چې خپل تخصیص خپل بانکونه نه واخلي.
مهین صاحب د دغه ورور ستونزه د درې نویم کال د ماشونو په برخه کې ده.
وروره ما تاسو ته وویل کنه چې پروس کال نه هم تخصیص پاتې دی سږ کال نه هم تخصیص پاتې دی تر څو چې دا مشکل سږ کال تخصیص مشکل حل نه شي مونږ د پخوانۍ عریضه نه شو اخیستی دی. هغوی کیدای شي چې خپل عریضه راولي مونږ وساتو کله چې د سږ کال تخصیص مسله حل شي بیا مونږ بل کالونه چې پاتې دی د هغې تخصیص په باره کې بودیجه پاتې شي بیا هغې دپاره اجراات کولی شو.
یعنی په هر صورت کې خو د دوی حقوق ورکول کېږي؟
باید وشي خو دا د دولت بودیجه باندې اړه لري. زمونږ اداره چې دی مونږ صرف هماغه کاغذونه دا مسؤلیت لرو چې عریضې واخلو طی مراحل وکړو د اسناد دا شیان بودیجه خو دولت په اختیار دی دولت ورکوي او دولت هم سیده په بانک کې اچوي چې د دوی تخصیص په بانکونه ځي هغوی سره بانکي کارتونه شته او دوی ځي خپل پیسې اخلي. پیسې زموږ اداره سره نشته هغه وزارت مالیه سره او دولت سره دی.
د انصاف په لټه کې
سید یوسف لوره هیله ده چې خبرونه دی اورېدلې وي. زمونږ دنده تر چارواکو پورې ستاسو د ستونزو رسول دي. دوستانو تاسو هم که څه ستونزه لرئ له موږ سره یې شریکه کړئ. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې ستاسو ستونزې تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوو. د تلیفون شمیره مو ده 0992 89 93. ژوند مو بې ستونزو.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. هیله دروغ او جوړوسی په نننۍ خبرونه کې مو بیا هم ستاسو دوستانو سبسوي پیغامونه راټول کړی او خبرېدو ته چمتو دي. یو اوریدونکو په خپل پیغام کې د یو د بیکاری او اقتصادي کمزوري په اړه خپل نظر سره شریک کړی او له حکومت څخه ورچی د غیستونزې ته پام وکړي. دغه راز ځینې دوستان د خپلو سیمو د امنیت په اړه غږېدلی دي او ځینو بیا هم د تیرو خپرونو په څیر پر دې انتقاد کړی چې ولې په ځینو سیمو کې د پاکستاني کلدارې د راکړې ورکړې مخه نه نیول کېږي. نورې ستونزې او شکایتونه او وړاندیزونه هم سته چې په خپله ستاسو په غږ کې به یې در واورو. راځئ ورته غوږ شو.
السلام علیکم. زه ډاکټر اشرف غنی و ډاکټر عبدالله ته همدا وایم چې دغه خلک د ولسوالۍ سره بار شوي دي په ولایتو کې اړولي دي بیا په چیره د هلمند لکه د نوزاد د مساکلا د سنګین د کجکي دغه اقتصاد زه یې پکې باره په سارو کې نه دوی کار لري نه خدمت لري نارې چیږې زلبلې وي ګودېم نه شي پیدا کولی ام اقتصاد یې زه یې په دی ام نه ام نه دغونې ورسره زیاتېږي. دا خو داسې دي لکه کوشنیان په شي خبر نه دي د اصلي ځایو خلکو خبرې نه دي ورته کړي یا یې دوی پر غوږ نه نیسي او بل اقتصاد داسې ځای په دی چې په دغه ځای په کېږي سړی چې د خپل منځ کې او خپل د مځکې او خپل د کوره څخه ولاړ شي په ښار کې واړي هغه په زرهاو کسان یې نو هغه ته کار نه پیدا کېږي. نو خو د هغه دا نورو دمور سره خو یې خپل پیدایي نه لري نو خو بس د هغه اقتصاد د هغه ځای په دی نو زه اقتصاد امنیت سره تړلي چې امنیت نه وي اقتصاد به خود ځای په کېږي. نو دغه ته چې د نږدې څخه په واورې چې دغه ته نو کوي توجه وکړي چې هغه منځکې د لاس ورکړي چې هغه بل ته ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. خادم نور د فراولت السلام علیکم. د غزیر د کارکون کې اوریدونکو ټول ومني ما پیغام داره چې اشرف غنی د اقتصاد په اړه څو رقم غونډه کړې څو رقم چې کړې ده ټول افغانستان د ټول افغانستان اقتصاد ډېر مخ پر دواړه روان دی هر څه د اقتصاد په فرصت باندې روان دي زه غواړم چې سم دم بنسټیز کارونه وشي لکه د اوبو برېښنا د اوبو برېښنا فعال شي
نورستان ولایت مرکز پرون نا قاری محمد مدنی آزادی رادیو سر پتماس کیا ما الحمد للہ نورستان عمومی امنیتی وضع تیرو بیا لسکرونو په نسبت فصلو کې اویا فیصد ښه شوي ده خو د نورستان یوه ولسوالۍ تر اوسه نارامه ده چې هغه وانت وایګل ولسوالۍ په نوم یادیږي متاسفانه مرکزی حکومت بې توجهي له امله په دغه ولسوالۍ کې طالبانو حضور پیاوړی شوي دي اکثریت ساحو کې طالبان حاکمیت لري دولتي مامورین او عام خلک په آزاد زړه تګ راتګ نشي کولی او خلکو سره په دغه ولسوالۍ کې بې رحمانه ظلمونه ترسره کیږي دینی عالمان او قومي مخاور مشران په یوه او په بل نامه په شهادت رسول کیږي په هر حال وزارت دفاع او وزارت داخلي نظام دا هیله ده چې په دغه ولسوالۍ کې زر تر زره فوجي عملیات پیل کړي ترڅو سیمې خوندي شي او عام خلک په آزاد زړه تګ راتګ وکړي که خدای نه خواسته مرکزي حکومت غفلت نه کار واخلي په د مرکز عوامه ولسوالۍ چې یوه به امن ولسوالۍ ده دغه سیمې به هم په ناخوندیتوب بدل شي ورسلام ډېر ته احترام
عمر بس روزدان د ولایت گیزاو د ولسوالۍ سره د اله کو زه احسان الله احسان کې روزدان د ولایت گیزاو د ولسوالۍ د تعلیم تربیه کچه پر مخ ته سي پر حالت رسیدل د مرد د وړو مقامات سره د اله لروچ په دغه اصلي تفتیش وکي معلومات وکي د گیزاو د ولسوالۍ شاګردان ګرځ د شواده پاتې دي سل فصل کې فصل کې نیو په ساده به سواده دي لاس سواده لاس ساده هیڅ هغه ټولګي ته ورځي برتره دي
السلام علیکم قدرت الله د کندهار ولایت غورک ټول سوالي څخه خاص صدا پیغام دي دا د غورک ټول سوالي کې چندان د کاردارو د غوانو فرق نه کې ما شله د ما صدا ده چې دا غوانو فرق خو چې دا کاردار سره وخت
السلام علیکم زنوار صدیقی د پکتیا ولایت یعوب زاده ولسوالۍ نه د زاده رادیو تخفل پیغام شو ته پیغام داده چې د پکتیا ولایت د یعوب زاده ولسوالۍ ټول خلکو ته به تر معلومه ده چې دا یو ډیره غټه پر نفوس ولسوالۍ ده چې د ولایت حیثیت لري او دولت هیڅ توجه نه وته کوي هغه چې د صحت په برخه کې وي او کدی معرفت په برخه کې وي او کدی زراعت په برخه کې وي او کدی فائدمی په برخه کې وي تاسو ته به تر معلومه ده چې دا 15 کال کېږي چې د یعوب زاده ورسوله و 50 کیلومتر سرک کوي شوې ده او دا هر وخت هر کال دا وادي کېږي چې موږ د سرک په خو متاسفانه بدبختانه د سرک نه پخېږي او د صحت په برخه کې خدمات نه وړاندې کیږي د ماري په برخه کې خدمات نه وړاندې کیږي چیرې دا وازه دوام وکړي باندې تظاهرات او مدني حرکتونو لاره د دولت نه وغوړو ټول نړیوال په دې خبر کو چې مو مثلا حقوق څنګه د دولت نه وختلې شو
سلام علیکم څنګه کولای فکتیا ولایت خبرې کوم او د ما پیغام ده چې اگر اشرف غنی ویلی و چې موږ به خلیج ملکو ته یې اخلاص کو دلته موږ دوه څو د بیکاری نه راځي په څه ګرځي د کار له نورو کار لري څو ګروپا ته په لار کې موږ څو څوک په سیندور کې موږ څو موږ د پات د غوښتنې چې موږ د دې اخلاص کی چې چې د دې د اخلاص کی په وانتر کې به تقریبا جنگ بالکل ختم شي ټول خلک د میستنه او راځي هغه ته جنگو ته مخه کوي بلکې لار نه لري څو کی خلخانه او توګه ناس مجبور دي لار وشتي یا جنگو کی ډیر مننه
السلام علیکم زده آزاده رادیو ټولو کارکونکو او دین کو ته سلامونه وایم زه کامران دي کوار نه افغان ماجر خبره کوم موږ د خپل حکومت څخه اله کوو چې موږ وزیر ته بیا نور وایرا د موږ په معاملات کې د ترتیبو په حساب کې د پاکستان د حکومت سره خبره وکړي صدا 15 در صد تم پورا شي نو صدا غف تقریبا موږ بالکل د خپل کلو تر نه شو وته او کوو موږ ورته ارزه کوي او موږ مطلب دا چې یا پیسې یې موږ سره نه اخلي خو موږ د پرې ډېر زیات تکلیف جوړوي او سلام
زه د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم باید له سلامه دې ما غوښتنه دا ده چې د افغاني په پاکستاني پاسپورټو باندې خلک للی سعودي ته هغه اوس مشکل لري هغه نشي راتللی افغانستان ته لري که دی پاکستان پا لاری جی آل تی پو دی پاکستانی پولیس نیسی و که دش راجی دشی بس رو قانونی جواز نلری سراشی و پاکستانی پا سپورت بانی دا غنی ما غختان ده چه پاکستانی پا سپورتو نا افغانستانی پا سپورتو تواری لکه دی کردی پا وقتی چه وا اختل سول یو تعداد پا غو وقتی وا اختل سول یو تعداد پا تی دی دا غل خلکو تا غط مشکل ده مسافر تا جی سعودی که دا غنی ما غط غختان ده طول افغانان غختان ده مز دا غط یو غط مشکل ده افغانان تا نورم پا مخ خارم.
سلام علیکم ازادی جادو کارکوونکو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. مونږ د اشرف غنی نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاصې کړي. خلک ډېر بېکاره دي، د بېکارۍ نه جنګونو ته مخه کړې ده. دغه زما پیغام نشر کړي ټولو اشرف غنی ته، ټولو هغه دولتي چارواکو ته وایي چې دغه ویزې دې خلاصې شي، دا نیمایي جنګ په افغانستان کې خلاص شي. خلک بېکاره دي، ځوانان ټول روان دي، څوک طالبانو ته ځي، څوک اردو ته ځي، ټول وزل کېږي. ویزا دې خلاص شي، جنګ به په افغانستان کې انشاءالله نیمایي نه زیات ختم شي.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت ځاګړو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان ولسمشر ته، د اجرایي رئیس ته، د ملي امنیت رئیس ته، او د مسلحو قواوو ستر درسیس ته صاحب ته، او د شپږویشت وزیرانو ته، څلور دېرش والیانو ته، او څلور دېرش څارنوالانو ته، او څلور دېرش قاضیانو ته، او درې سوه پنځه شپېته ولسوالانو ته عرض کوم، خواهش ورڅخه کوم چې خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، رسول ته وګورئ، د پنجابیانو ته وګورئ، کفارو ته وګورئ، چې جب ته نور کار ما کوئ، ملک ته کار وکړئ. دا څومره افغانستان کې بدبختۍ چې دي، خاص دي، تاسو لاسه دي، ملک ته کار نه کوئ، جب ته کار کوئ. دغه نفر په دې سوچ کوي چې په هر ولایت کې بنګله ولرم، په هر ولایت کې پلازا ولرم، او خارج کې بنګلې ولرم، او زندگی ولرم، د ملت غم نشته سره. ازادي راډیو نیو نړۍ مننه کوم چې دغه مو پیغام بار بار خپور کی، تر څو کوم نفر نمونه چې ما واخستل د غوږو ته ورسیږي.
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت اوسیدونکی، د کابل ولایت حقوق او سیاسي علومو محصل. لکه څنګه چې د حکومت په لومړۍ ورځ کې ویل کېدل چې زموږ لومړنی کاري توب یا کاري پلانونه به د فساد په وړاندې مبارزه کول وي، خو زه تاسو ته دا په ډاګه وایم چې فساد که پراخ سوی نه وي، کم سوی هم نه دی. په دې معنی یو ژوندی مثال درته وایم، دا بالخصوص د وزارت داخلي ته راجع کوم چې د دوی په وړاندې چې ډېر د ستر فساد لاملین چې هغه دغه پولیسي ترافیک دي. ما خپله په خپلو سترګو ولیدل چې د وزارت داخلي څخه په سل متره فاصله کې دوی په عام ډول د امولس څخه رشوت اخلي، یا پرې کرپه جادو باندې د رفت و آمد اجازه ورکوي، یا په داسې ځای چې د موټر د نه درولو تمځای وي دوی موټر درولو ته اجازه ورکوي او د هغه څخه پیسې اخلي. د وزارت معرف په بغل کې د عبدالرحمن جامع ته څیرمه ما خپله ولیدل چې څه اندازه پیسې د ترافیکي پولیس په لاس کې وکښېښولې او هغه ته یې پرې طرفه جاده اجازه ورکړه. نو زه خپله وزارت داخلي ته دا وایم چې تاسې دونه کنټرول نه لري چې په سل متره کې تاسې رشوت خوړل کېږي، نو د ولایاتو ولسوالیو کریجاتو چې خدای غم وکړي، د هغو غم به تاسې څنګه وکړي؟ تاسو باید دغه خپل نږدې حلقات اول اصلاح کړئ. وسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې تاسو ته سلامونه ویم او اورېدونکو ته سلامونه ویم. زموږ د غریبو خلکو تقاضا او غوښتنه دا ده چې زموږ د ننګرهار ولسوالۍ، د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ زلزلې ډېر ځپلې دي، او زلزلې کورونه ړنګ کړي دي، ویجاړ کړي دي، او هیڅ کومک او مرسته ونه شوله. موږ د حکومت نه دا تقاضا او غوښتنه ده چې موږ ولې دغه دې برخې پرې دي. موږ غریب خلک یو، زموږ وسه او طاقت نشته دی چې موږ ځان د خپلې آبادی په ځای برته جوړ کړو. جمعې د یخنۍ د ساړه دي، زموږ سات نه تیریږي، او کوټې مو ویجاړ شوې دي. موږ ډېر زیات د تکلیف او د زحمت سره مخامخ یو. زموږ د حکومت نه غوښتنه ده او زمنګ د افغانستان حکومت سره بار مملکو ډیر کومکونه کړی ډیر مرستې سره کړی دي زمنګ په نومي سره کړی دي او موږ له دا مرستې نه راځي موږ ته دا کومک نه کیږي که چېرته دا کومک زمنګ په نام راغلی او بل چا هغه کومک ځان سره ایسار کړی او زمنګ د غریبو خلکو برخه ځان سره ایسار کړی نو حکومت دې دې مخه زر تر زره د دې غم دی وکړي چې د دې غریبو خلکو په غم کې دې شریک شي ځکه موږ زیات ډېر زیات تکلیف سره مخامخ یو حکومت نه زموږ دا غوښتنه ده الله پاک جل جلاله دې وکړي چې زما دا پیغام نشر شي او دې باندې تصمیم ونیول شي وسلام کورم و آباد او خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دو زابل ولایت شرطفاد ولسوالی دی خبر کوم موږ په شرطفاد ولسوالی کې طالبان ټول لارې بندې کړې دي. یو سړی کلکه پورې یو پاولار یو سات سوی ده او حکومت دی هغه هم ډېر کمزورې دي ځکه چې دی طالبان ویني او ورسره بخیدر تیریږي د پښتو سرکانه فلج نو د نورو مقاماتو څخه همدا غوښتنه ده چې دوی دا لارې خلاص کړي. وسلام.
زه روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه حامد ګل خبره کوم. محترمه، د جراوت په ولسوالۍ کې ټول مځکې غصب شولې، دولتي مځکې غصب شولې. تر هغه سربېره په بازار کې د قاضي شعبې ته دوکانونه جوړ کړل، انکشافي جهاد شعبې ته دوکانونه جوړ کړل، د ملي امنیت شعبې ته دوکانونه جوړ کړل، د زراعت شعبې ته دوکانونه جوړ کړل. محترمه، د دغه والي ساتمر هیله کوو چې سیاحت راولېږي او دغه مځکې وګوري. دغه عصبینو مخ وایي ډاکټر صاحب زه به ونسم دی څنګه د افغانستان رئیس جمهور ځان بوځي چې ټوله دنیا غصب کړل او زراعتي مځکې ټوله وچ شولې، سالانه وچ شولې، کاریزونه وچ شولې، خلکو اندارې او برمې پر درسو کښېنولې. نو زه درته وایم چې د افغانستان د مځکې د خاورې څه دفاع نشه کولی، سبا به د افغانستان د ناموس څنګه دفاع وکړي. نو زما پر ډاکټر صاحب اشرف غني باندې غږ دی چې دغه دغه عصبینو مخه ونیسي. وسلام.
زه د سنګین ولسوالۍ خبرې کوم. زه عبدالله جان چې دا زموږ د زخمیانو روپۍ دي، موږ ته پر خپل وخت راکړه وسي. اته میاشتې کېږي چې پیسې درغلي دي کابل ته او زموږ سره رئیس جمهور هیڅ همکاري په دې کې نه ده کړې. دا پاملرنه چې دغه پارچو ته وسي، دا زموږ پیسې دي په خپل وخت باندې موږ ته راکړه وسي. موږ انتظار یې. السلام علیکم.
سلام علیکم. دنیا خبر کمالر والا مورا بدوائے کنٹو والا مکھن راوڑی مکا مروتا پیسے اخل کی گی مکا مکھلی سنگ مجھے پیسے اخلی بغلا باندھی گاڑی بیا پریجی زیاد وزن والا روٹو نے ٹول تباہ کر زیاد وزن نہ راوڑے پیسے نہ پاری گی راوڑی بیا نہ پریجی دیدی مکھنوائے بھائی دائی شور. سلام.
السلام علیکم. خاتم مدری پراوالا سلام علیکم. دا زیرا ټول کار کوم تا ورته د تاوان د کوم دا زنه پیغام د دې په اکثر او سوالې کې دوا شندل کیږي. خلګې په ماسه سوي دا د سپینو غنو په شان د هوا څخه وي کچیر دوا یې د دولت ولې په پټه کار کوي په خاص دی اعلان کې لته چې موږ دوا پاشو مستان پاشو پاشو دا څه په خاري نه کړل کې کوکنار په مخ مخ کړی او هغه چې تاسو خالې زیرو په څه د دوا هم تاوان په کوکنار په پرېږه د کوم کې تاوان وکړي د مې په موسم کې د دې کې شان خلک کړل به له دې اصله څه پرسول خلکو ته ناروغي پی څه کړل جلدی ناروغي باندې ډېر خلک اختصول زما دا خواهش ته کچیر د کار دولت کې او دوا شان مو بعد د اعلان وکړو خلکو ته بعد د اعلان وکړو چې تاسو دوا مو تاسو ته سپارې مکاوي او د دوا بعد نو کچې چې د خلکو روغتیا ته تاوان وکړي چې دوا ته پاشن او پاشن چې د خلکو نور ضرورت ته تاوان وکړي باندې خو خلک به سب شمانه د بسې کریم سر کل په ډیرو ولسوالیو کې لکه په شروع ګلستان په دغه ولسوالیو کې میشه کوکنه د صفر درجه ته رسیدلې ده. کله کوم چې دا نن نشته کې او دا پیغام پر لوټ نشاره کوي. السلام علیکم.
بلے سلام علیکم. پر دنیا ما د کندهار د جړې ولسوالۍ سره نظم د ورتلو چرواک ته د خواهش دی چې د جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکړي. برق نه لري، د لوب میدان نه لري او پارکونه نه لري. نو زه غواړم د کندهار والي سره چې د زموږ جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکړي. ډېر مننه د ازادي راډیو څخه.
ستاسو څخه هم مننه چې موږ ته مو پیغام پریښی و. د ازادي راډیو هڅه کوي تر خپله وسه ستاسو دوستانو ستونزې، شکایتونه، وړاندیزونه د بېلابېلو لارو، مرکو او راپورونو له لارې لوړ پوړو مسؤلینو ته ورسوي تر څو یادو ستونزو ته یوه حل لاره پیدا سي. مخکې تر دې چې خپرونه پای ته ورسوم، دا یادونه بیا تکراروم چې دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. د نورو تلیفوني تماسونو په تمه مو یم شمیره د خبرونې په پای کې اعلانېږي، نو قلم د سر واخی او شمیره ولګي موږ ته زنګ ووهي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه تلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځه هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.